آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د سهار 10:30 بجې شولې چې په کابل کې د ماښام 2 بجې کېږي. د ازادۍ رادیو خبرونه پایته ورسید. د امریکا غږ آشنا رادیو مخامنۍ خبری خبرونه پیل شولې. په لومړي سر کې د مهمو خبرونو غټه کې اوري.
امریکا د افغانستان او پاکستان له غواړي چې د ترهګرۍ سره په مبارزې کې د ګډه همکاري وکړي. د ملي امنیت ریاست وایي د داعش لخوا د خپرو شوو ویډیوګانو په حق لا تحقیقات کوي او ترکیه د کوردی یاغانو په 1200 مرکزونو هوایی بریدونه کړي.
په روان خبرونه کې چې یو ساعت بعد دوام وکړي د رپورټونو په برخه کې به واوري چې د افغانستان ملي امنیت ریاست ویلي دي د داعش لخوا د خپرې شوې ویډیو په باب پلټنه کوي تر څو دا معلومه کړي چې دا ویډیو چیرته اخیستل شوې او وژل شوي کسان څوک دي. متحده ایالات په افغانستان او پاکستان دواړو غږ کړی دی چې د تندلارو د ترهګرۍ د ماتولو لپاره دې په ګډه همکاري وکړي او همدارنګه په محلي رپورټونو کې به واوري. البته د پولیو یا د ګزن په برخه کې د امریکا غږ آشنا رادیو د ځانګړو خپرونو په رپورټ کې به واوري چې طالبانو په قندار ولایت کې د پولیو ضد واکسین ته اجازه ورکړې ده. اوس بشپړ خبرونه ز عاشق الله رحیم زوی او ابراهیم ناصر وایو.
د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې د داعش لخوا د خپرې شوې ویډیو په حق له په پلټنې پیل کړې دي چې دا معلومه کړي چې دا ویډیو چیرته اخیستل شوې او هغوی چیرته په ویډیو کې په بمونو الوزول کېږي چې څوک دي. د ریاستوان عبدالحسیب صدیقي د آشنا تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې وروسته له هغې چې په افغانستان کې د ملي امنیت ادارې او د دوی د همکارانو لخوا د داعش ته سخته ماته ورکړل شوه، نو دغه ډله غواړي چې په افغانستان کې د خپل موجودیت د ثابتولو لپاره وحشت لرونکې ویډیوګانې خپرې کړي.
اطلاعات ما امیر نشان میده که یک بار شکستگی بسیار بزرگ در صفوف از اینا پیدا شد و حتی
زموږ معلومات ښایي چې دوی په منځ کې زیات درز رامنځته شوی دی او هغه کسانې چې د طالبانو په وړاندې جګړه کوله اړ شوي چې تېښته وکړي. دوی ولیدل چې جګپوړي کسان د افغانستان دولت او همکارانو لخوا له منځه لاړل. تاسو پوهیږئ چې داعش خپل ټول پام تبلیغاتو او پروپاګاندا ته اړولی دی او دوی غواړي چې د دغه راز ویډیوګانو په خپرولو سره خپلو جنګیالیو او خپلو دښمنانو او طالبان ته چې له دوی سره ښکیل دي وښایي چې لا اوس هم شته دی.
تېره ورځ په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوه چې پکې د ډیر عمر لرونکو کسانو په ګډون د داعش ډلې د 1200 سترګو تړلې او د طالبانو سره د همکارۍ په تور یې په ځمکه کې په شخصي ماینونو الوزوي. د شنوارو ولسوالۍ ځای اوسیدونکي وایي چې دغه وژل شوي کسان د شنوارو او ممندو درې ولسوالیو اوسیدونکي وو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو. متحده ایالات په افغانستان او پاکستان دواړو غږ کوي چې د تندلارو د ترهګرۍ د ماتولو لپاره دې په ګډه همکاري وکړي. متحده ایالات هیله مند دي چې دا وروستي بریدونه به د هغو هڅو ته توان ونه رسوي چې هدف یې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې منځته راوستل دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربي خبریالانو ته وویل چې واشنگتن داسې خاصه استخباراتي اطلاع نه لري چې دا ثابته کړي چې د افغانستان په خاوره کې دننه په دې تازه خونړیو بریدونو کې پاکستان لاسترلود.
دا د دوړو هیوادونو په ګټه ده چې د ترهګرو خوندي ځایونه په خپل خاوره کې له منځه یوسي او د پولو پر دواړو غاړو کې د طالبانو عملیاتي قوت محدود کړي.
د بهرنیو چارو د وزارت وایند خبرې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی تر وینا وروسته وکړلې. جمهور رئیس غنی په خپلې پرونی وینا کې پاکستان په مستقیمه توګه تورنګ کړي چې په کابل کې د ونی د پای او د دوشنبه د ورځې په بریدونو کې لاسترلود. بل پلو د پاکستان د پارلمان غړي په دې باور دي چې د تروریزم ضد جګړې کې د بل هر هیواد په پرتله زیات توان پاکستان رسیدلی دی. د پاکستان د سنا د مجلس غړی د پاوس متقاعد جنرال عبدالقیوم وایي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابوالی پاکستان ته هم تاوان لري.
کہ دیر از نو کوسچن کہ پاکستان کسی لحاظ سے بھی اپنے افغان
د دوړ هیوادونو مشران باید سره کینی او خبري وکي پاکستان په هیڅ ډول نغواړي چې د خپل افغان ورونو لپاره ستونزې پیدا کړي مونږ خپل ازيات ستونزې لرونه ولی د بل لپاره ستونزې پیدا کو هغه ډلې چې په قبایلی سیمو کې پرتی دي دوړ هیوادونو ته ستونزې پیدا کوي د پاکستان د پارلمان غړي وای چې په یو بل د ملامتۍ اچولو لولارې ستونزې نه حل کیږي او په کار ده چې د باور د پیدا کېدو لپاره ګډ کار وشي
د امریکا د بارنې چارو په خوانی وزیر هیلری کلینټن د محکمې د یو سند په لاس لیکولو سره اعلان وکړ چې ټول هغه ایمیلونه د بارنې چارو وزارت ته سپارلي چې د هغه شخصي ایمیل آدرس ته راغلي او یا ترې لرل شوی دی میرمن کلینټن دا کار پرون د دوشنبه په ورځ وکړ او دا ژمنه هم کړې چې چیرته محکمه ثابت کړي چې هغه قصدن غلط معلومات ورکړي دي نو جریمه بشي میرمن کلینټن د 2014 کال د جمهور ریاست انتخاباتو د کاندیدا ده هغه د سو میاشتو را پدی خو پدی خاطر د تعقیب لاندې ده چې د بارنیو چارو د وزیر په توګه د خپل شخصي ایمیل آدرس نه رسمي پیغامونه لیږلې دي کلینټن وایي چې شاوخوا 15,500 پانی ایمیلونه د بارنیو چارو وزارت ته سپارلې دي او اجازه ورکړې ده چې د عامو خلکو سره هم شریکولای شي د امریکا د عدلیه وزارت وایي هغه په دې غور کوي چې آیا د میرمن کلینټن په دې ایمیلونو کې خو به محرم معلومات نوي افشا شي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا په سوری کې د روانې کورنۍ جګړې ته د حل د لارې د پیدا کولو پر سر د روسیې او سعودي عربستان ترمنځ لا هم ژور اختلافات شته دي د سعودي د بهرنۍ چارو وزیر عادل الجوبیر نن د سه‌شنبه پر ورځ مسکو ته تللی او د هغه هیواد د بهرنۍ چارو د وزیر سرګی لاروف سره یې کتلې دي روسیا په دې ټینګار کوي چې د اسلامي دولت سره د نړیوالې ټولنې په جګړې کې د سوری حکومتي ځواکونو ته هم برخه ورکړي خو سعودي بیا وایي چې په دې جګړې کې هغوی ته هیڅ نقش نشي ورکولای د سعودي عربستان د بهرنۍ چارو وزیر وویل مونږ په دې باور یو چې د سوریه ولسمشر بشار الاسد د حل برخه نه ده بلکې هغه د ستونزې یو برخه ده د ترکیه پوزوی چې جنگي الوتکو نن د سه‌شنبه پر ورځ د هیواد په جنوب ختیځه برخه کې د کوردی یاخیانو په ولسو مرکزونو هوایی بریدونه کړی دي د پوز پیلامی کې ویل شوی چې د بریدونه د حکاری په ولایت کې د کوردانو د کارګر ګوند یا پیګی کې په مرکزونو شوی دي چې د ایران او عراق سرحد سره نږدې پراته دي د دغه هوایی بریدونو نه یو ورځ وړاندې د شرنق په ولایت کې د یاخیانو په بریدونو کې د پولیسو څلور افسران او یو پوځي وژل شوی و کوردی یاخیانو بیګاش په هم د پوز په یوې پوستي برید کړی او یو عسکری وژلای دی د ترکیه پوز شاوخوا درې ونې کېږي چې د ملک په جنوب او عراق په شمالي برخو کې د پیکی کې په مرکزونو هوایی بریدونه پیل کړی دي اروپایي ټولنې او متحده ایالاتو د ترکیې نه غوښتي دي چې هوایی بریدونه دې محدود کړي دغه هیوادونه وایي ترکیه د خپل ځان د دفاع حق لري خو ځواب یې هم باید چې مناسب وي هندي چارواکي وایي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې حکومتي ځواکونو د څو ساعته جګړو نه وروسته دوه وسلوال وژلي دي چارواکي وایي چې په دې نښته کې د پولیسو یو افسر هم ټپي شوی دی د سرحدي ملیشو افسر نالین پرباد وایي چې جګړه پرون د دوشنبه پر ورځ هغه وخت ونښته چې امنیتي ځواکونو د راتنی پوره په کلي کې وسلوال کلابند کړي وو دی وایي چې وسلوالو د شپې ناوخته کوښښ وکړ چې د شولو په پټیو کې ځانونه پټ کړي خو د امنیتي ځواکونو لخوا پرې ډزې وشوې او ووژل شول د هغه په وینا چې جګړې شاوخوا 8 ساعته دوام درلود د عراق پارلمان نن د سه‌شنبه پر ورځ د صدر اعظم حیدر العبادی د حکومتي اصلاحاتو طرحه د رایو په اتفاق تصویب کړه ښاغلی عبادی د یکشنبه پر ورځ د اداري فساد د له منځه وړلو او حکومتي لګښتونو د کمولو طرحه پارلمان ته وړاندې کړې وه په دغو تعدیلاتو کې د عراق درې صدر اعظمانو او د صدر اعظم د معاون د مقامونو لرې کول شامل وه د صدر اعظم عبادی په طرحه کې دا هم شامل دي چې د چارواکو په غوره کولو کې د فرقوي او ګوندي امتیازاتو ونډه بند شي د پولیسو لخوا د 13 کلن تورپوستي ځوان مایکل براون د وژنې نه یو کال وروسته هم د امریکا د میزوري په ایالت کې وضعیت حساس دی د امریکا غږ خبریال د فرګوسن له ښار څخه راپور کوي چې د مایکل براون د لومړي تلین د غونډې په ورځ ایالتي چارواکو د اضطراري حالت اعلان کړی دی خو بیا هم دا دویمه ورځ وه چې د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ نښتې کېدې پولیسو شاوخوا 50 هغه لاریون کوونکي ونیول چې د سینټ لویس د ښار د محکمې لارې یې بندې کړې وې او د حکومت څخه یې د پولیسو په چلند کې چې دوی نژادي توپیر باله د بدلون غوښتنه کوله یونان او نړیوال پورورکونکو یې په اصول کې موافقه کړې چې د 3 کلونو لپاره به خاصو شرایطو لمخې د هیواد سره مالی مرستې وشي تمه کېږي چې د موافقې نهایي جزئیات به نن بشپړ شي او رستای رپورت دا چې ملګری ملتونه وایي د جدي بشري ستونزو سره سره زرګونه سومالیایان بیرته د یمن نه هیواد ته رستنیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو چارواکو نن د سې شنبې په ورځ وویل چې د روان میلادي کال د مارچ د میاشتې را په دې خوا شاوخوا 9000 کسان د یمن نه سومالیا ته رستانه شوي دي. درنودونکو وخت په واشنگتن کې د سهار 10 بجې او 40 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخکمنۍ خبری خبرونه ته غوږ نیسئ. خبرونه مو واوریدل چې د سپورت په نړۍ کې څه پیښ شوي دي او څه پیښیږي. مطلب عابد صاحب زموږ سره په سټوډیو کې. عابد صاحب مهرباني وکړئ.
من رمضان صاحب د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبې خو مونږ اوریدونکو خبر شو چې د کرکټ شلو د نړیوال جام ته ورسېدل. اوس په خپل وطن کې د کورونو کې دي. انتظار کیږي چې د اکتوبر په میاشت کې به دوی ځي د زمبابوې په طرف او هلته به د زمبابوې او د آیرلینډ سره د لوبې یو لړۍ لري. اوس پورې نیټې د لوبو هغه تقسیم اوقات نه دی
ملي تقریبا دوه نیمې میاشتې وروسته
تقریبا خو اوس د افغانستان الف لوبډله چې د هغوی نه پس دویم عمر لرونکي لوبغاړي دي هغوی په سریلانکا کې دي. د کرکټ د محلي ټیمونو سره دوه لوبې وکړې څلور ورځنۍ او دواړه یې وګټلې. اوس شروع کیږي د 14 اگست نه د یو ورځنۍ لوبو لړۍ چې هغه به هلته کوي
اندام سریلانکا کې دي.
سریلانکا کې دي محلي ټیمونو سره دي. نو د افغانستان یو شمېر نور لوبغاړي د یو ورځنۍ لوبغاړي یادېږي هغه لیګل شوي دي سریلانکا ته. نجیب ترکه، یونس احمدزی، عثمان غنی، غمیز ادران، عمران جنت، باطن شاه ابراهیمزی او مشتبه دوی به هلته ځي او هلته نه به په همدې تعداد کې لوبغاړي چې په څلور ورځنیو کې برخه اخیستې وه هغوی به وطن ته بیرته ځي. اوریدونکي د کرکټ سره علاقه لري نو نن د آشنا سپورټس خپرونې ورځ ده، سه شنبه ده، د شپې 9 بجې. نو د همدغه لوبغاړو سره موږ نن خبرې کوو. سریلانکا کې هم دغه ځوان لوبغاړي
دا چې روان دي یا د چلته تللي دي
چې څوک برابر شو
چاره موجود وه
موجود کیپټن ناصر جمال په شمول سمره نورو او سره خبرې کوو. دوی نه پوښتنه کوي چې ځوانان څه هیلې امیدونه د کرکټ آینده کې ویني، ځان د پاره څه فکر کوي. نو د مشرانو سره همیشه خبرې کوو. نن د کشرانو سره خبرې
ډېره زیاته مننه عابد صاحب. ان شاء الله چې اوریدونکي به هم د دې خبرونې په تمه وشي. خبرونه د افغانستان په وخت شپې په 9 بجو او 20 دقیقو خپرېږي. هیله کوو چې په هغه خبرونه کې هم زموږ سره برخه واخلئ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
او دا هم درنودونکو زمنګ د رواني خبرونې د راپورونو برخه ده. د افغانستان د ملي امنیت اداره وای د هغه ویډیو پلاتنه کوي چې د داعش ډله پکې یو شمیر کسان په ماينونو الیزبی خو د ننګرهار د شینوارو ولسوالۍ اوسیدونکو وای چې وژل شوی کسان ځایی اوسیدونکو دي. نور حال د ذبیح الله غازی په دې رپورت کې اوري.
13 ورځې یو شمیر رسنیو هغه ویډیو خپره کړه چې ظاهرا د داعش وسلواله ډله پکې ځینې ولسی خلک په بمونه لوزي. خو د افغانستان ملي امنیت وایي دا اخیستل شوی ویډیو سیمه او د وژل شوو کسانو د هویت په اړه پلټنې پیل کړي دي. په خپره شوی ویډیو کې ښکاري چې 10 کسان په یوه غریزه سیمه کې په داسې یو وخت په بمونه لوزول کیږي چې جسدونه ټوټي ټوټي شوي دي. د ملي امنیت ادارې ویان عبدالحسیب صدیقی امریکا غږ ته وویل چې لټه پیل کړي تر څو دا اخیستل شوی ویډیو سیمه او د وژل شوو کسانو په اړه معلومات راټول کړي. د هغه ویډیو په اړه چې 13 ورځې یو شمېر رسنیو خپره کړې په دې اړه کار روان دی تر څو معلومه کړو د یدا سره سم په دغه سیمه کې دغه کار شوی او کنه، او هغه کسان چې د مینونو په واسطه لمنځه وړل کیږي څوک دي. خاغلی صدیقی ویل چې د داعش لخوا د دغه ویډیو خپرول تر ډیره تبلیغاتي بڼه لري او دا ډله غواړي له هغه ماتو وروسته خپلو پلویانو مخالفو ته ووایي چې داعش لا هم په افغانستان کې شته دی. د داعش ډله د فعالیت سره سم د افغان امنیتي ځواکونو د کلکې مقابلې سره مخ شو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د داعش د فعالیت د پیلېدو سره سم په هلمند کې د دغې ډلې مشر یا پوځي قومندان ملا خادم روب مونږ کولای شو چې لمنځه یوسو، او له هغې وروسته تاسې شاهد یاست چې دوی په ننګرهار کې نسبتا پراخه غونډې لرلې. مونږ د دغې ډلې د پناه ځایونو موقعیت فعالیتونو او د دغې ډلې د افرادو د هویت په باب دقیق معلوماتو په ترلاسه کولو د خپلو متحدینو په مرسته وکړی شو چې د دوی مشر حافظ سعید او د دوی دوهم نمبر مشر شاهد الله شاهد او د دوی دریم نمبر سړی چې ګلزمان او حقیارو دا ټول له منځه یوسو او دوی ته یو داسې ضربه ورکړو چې جبرانېدلی نه شي.
جبران ناپذیر بین آورد.
خود د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې ځایی خلکو امریکا غږ ته ویلي چې خپره شوې ویډیو د دغه ولسوالۍ د مامن درې په تنګي سیمه کې اخیستل شوې ده. دوی ویلي چې په بمونو الوزول شوي خلک د مامن د درې اوسیدونکي دي چې د داعش د ډلې خلاف وسله پورته کړې وه. د سیمې یو اوسیدونکی چې د نوم له خولو ډډه کول امریکا غږ ته ویل
دغه خلک چې د ولسي وګړي دغه پرچې ورکړې وې چې تاسو د خپلو کورونو سامان راوباسي، هغه سامان پسې ورغلي وو، چې سامان ته ورغلي وو بېرته نیولي وو، بیا په مونږ تنګي کښې ساتلې ده، هغې ځای نه یې بېرته وړي پیخې د تختو سیمې ته، پیخې تختو سیمې ته یې وړي. دا یو نیم سلو کسان ورسره بندیان وو، په یو نیم سلو کښې دا دیارلس نفر یې د ځاني بمونه ورپورې تړلي، یو پسې پرې حلال کړی دی، او دا نور دولس کسان یې همداسې بمونه باندې لزولي.
نوموړی وایي د داعش لخوا نیول شوي کسان اوس هم د دغې ډلې سره دي. هغه وایي اوس په سیمه کښې د داعش حاکمه ده او په لوړو څوکو کې خپلې مورچې ټینګې کړې دي. خو د ننګرهار ولایتي اداره بیا د خپرې شوې ویډیو او پاچین ولسوالۍ کې د یو نیم سلو کسانو د یرغمل کېدو د ادعا په اړه څه نه وایي. د والي ویان احمد ضیا عبدالزی:
په دې ارتباط امنیتي ادارو هېڅ کوم ګزارش ولایت مقام سره نه ده شریک کړی چې ګوندې دا ثابته کړي چې دا په کوم ساحه کې شوی دی، او په همدې دلیل موږ کومه تبصره نه شو کولی.
که څه هم د خپرې شوې ویډیو د کرزې او وژل شوو کسانو په اړه لا په حکومتي کچه لټه روانه ده، خو د ننګرهار د شینوارو هغه سیمه ده چې د داعش او طالبانو ترمنځ پکې د تیرو دریو میاشتو راهیسې جګړې تودې پاتې شوې، او د ځایي خلکو په وینا چې دغلته اوس هم په ډېرو سیمو کې حکومتي ولکه نشته ده.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لومړنۍ نیم ساعته ماښامنۍ خبری خبرونه د واشنگټن اوریا. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واورېدل، متحده ایالات په افغانستان او پاکستان دواړو غږ کوي چې د توندلارو د ترهګرۍ د ماتولو لپاره دې په ګډه همکاري وکړي. متحده ایالات هیله مند دي چې دا وروستۍ بریدونه به هغو هڅو ته تاوان ونه رسوي چې هدف یې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې منځته راوستل دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اوري.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی خبریالانو ته وویل چې واشنگتن داسې خاصه استخباراتي اطلاع نه لري چې پر بنسټ یې دا نتیجه ترلاسه کړی شي چې د افغانستان په خاوره کې دننه په وروستیو خونړیو بریدونو کې دی د پاکستان لاس وي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان دا خبرې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی تر وینا وروسته وکړې. جمهور رئیس غنی په خپلې پرونۍ وینا کې پاکستان په مستقیمه توګه تورن کړ چې په کابل کې یې د اونۍ د پای او د دوشنبې د ورځې په بریدونو کې لاس درلود.
دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې د ترهګرو خوندي ځایونه په خپله خاوره کې له منځه یوسي او د پولو پر دواړو غاړو کې د طالبانو عملیاتي قوت محدود کړي.
ښاغلي جان کربی زیاته کړه چې واشنگتن هیله مند دی چې د تاوتریخوالو دا پیښې د سولې د خبرو بهیر ته چې موخه یې د سوله ایزو مذاکراتو له لارې په افغانستان کې د جګړې ختمول دي تاوان ونه رسوي.
موږ یقینا غواړو وګورو چې د سیاسي پخلاینې دا بهیر پرمختګ وکړي. موږ غواړو سوله وګورو، او د پخلاینې په وروستیو مذاکراتو کې موږ مطمئنان هڅوونکې نښې نښانې هم ولیدلې.
پاکستان هم د جولای په اوومه نیټه د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د لومړنیو مذاکراتو کوربتوب په غاړه اخیستی و. د دې مذاکراتو دوهم دور د جولای په 1 پلان شوی و، خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر تر خپرېدو وروسته له مذاکراتو نه دوی په وروستیو شیبو کې ووتل. د دې تورونو په ځواب کې د پاکستان حکومت د افغانستان سره د ښو اړیکو په ساتلو او په دې هیواد کې د سولې له هڅو سره همکارۍ ته په خپلې ژمنې ټینګار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبرپاڼه چې پرون دوشنبه خپره شوه وایي افغانستان او پاکستان ورونه هیوادونه دي او له ترهګرۍ سره په مبارزې کې به یو ځای اوسي. دا خبرپاڼه د افغانستان د ولسمشر د پرونیو خبرو په ارتباط خپره شوې وه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم په همدې ترڅ کې اعلان وکړ چې افغانستان به د طالبانو سره د پخلاینې دپاره راتلونکي ګامونه یوازې د خپل میکانیزم او لارو چارو پر بنسټ پیل کړي. هغه زیاته کړله چې کابل نه غواړي چې اسلام آباد طالبان د سولې خبرو ته راولي، خو کابل غواړي چې پاکستان د هغو عناصرو مخه ونیسي چې د افغانستان په خلاف بغاوت ته دوام ورکوي.
موږ پاکستان نه دا غواړو چې هغه حلقاتو باندې چې افغانستان مقابل کې بغاوت کړي عملي اقدام وکړي، دوی د بغاوت مخه ونیسي.
جمهور رئیس اشرف غنی دا بریدونه د دوشنبه په ورځ محکوم کړل او وی ویل چې په پاکستان کې اوس هم د طالبانو د بم جوړولو فابریکې فعال دي، هلته اوس هم ځانمرګي برید کوونکي روزل کیږي. هغه له پاکستان څخه وغوښتل چې د ډاډ د رامنځته کولو په موخه دی د ترهګرو د دغو فعالیتونو مخه ونیسي.
او سم درنوندونکو د پولیو یا ګوزن د ناروغي په د خبرونو یا رپورټونو په برخه کې د امریکا غا کاشنا رادیو د زنګړو رپورټونو یو بل رپورت هم تاسو سره شریکو چې د قندار دولت نه راغلی دی. په قندهار ولایت کې د پولیو د واکسین پاړه لګیدلې بندیز لری شوی دی او رښتې مسولین وایي چې د تیرو دوه میاشتو د کمپاینونو جبران به هم وکړي. دوی د عامو خلکو نه غواړي چې په دې برخه کې د زر تر زر د کمپاینونو پر مهال ځانګړې حوصله ولري. نور تفصیل د عزیز الله پوپل پر رپورټ کاوري.
تر څه باندې دوه میاشتو وروسته د دولت وسلوالو مخالفینو چمتووالی شولی چې د پولیو د واکسین کارکونکو ته به زیان نه رسی. دغه کار د ځای ولسی مشرانو او نړیوال سره صلیب په منځګړتوب سوی. د کندهار د عامې روغتیا ریاست وایي چې دوی به په جون او جولای میاشتو کې هغه کمپاینونه چې د یادې ستونزې له کبله نه دي ترسره سوي په روانه میاشت کې جبران کړي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا امریکا غږ ته په دې باب داسې وویل:
هغه غونډه چې یونیسف ډبلیو ایچ او سره صلیب د مقابل لوري سره درلودله بالاخره پرون دې تصمیم ته پریکړې ته ورسېدل چې کمپاین ته اجازه ورکړي او کمپاین به د دغه میاشتې د اګست میاشت پر درویشت څلورویشت پنځهویشت باندې شروع سي. نو کېدای سي چې یو اضافي کمپاین بل هم پلان سي چې هغه کمپاینونه چې نه یې ترسره سوي هغه جبران سي.
د جنوبی حوزې د کتلوی مافیات امیر ډاکټر نظر محمد نظری وایي چې تر 1500 زیات ماشومان ته لتیرو سباندې دوه میاشتې راهیسی د پولیو واکسین نه دی رسیدلې. د زیاتوی چې په کندهار کې د یاد ویروس جریان موجود دی او د دولت د مخالفو وسلوالو له لوري د واکسین کمپاین ته موجود غواښ دوی نور هم اندیشمن کړي وو.
دا واقعا چې اوس تشمینه چې اوسم تقریبا تلویر شي او تلویر مثبت درجه د کندهار د ولایت او دا د پولیو ویروس چې دی په ګرمۍ کې ډېر نشو نما کوي او موږ دا درې روندو مس کړی دی او سرکولیشن یا د کندهار په فضا کې فوق العاده دا ویروس موجود دی او دا خطر د احساسو.
د کتلوی مافیات امیر وایي چې اوس نو دوی تر بل هر وخت زیات د کورنۍ مرستو ته اړتیا لري او هغوی باید د پولیو ضد په ټولو کمپاینونو کې خپل له 15 کالو څخه کم عمر لرونکي ماشومان وقایه کړي.
دا نو فکر نه کوم چې ان شاء الله دوی به مخصصه زیات دی موږ د سند کوشان د سیاحت غوښتونکي او دوی خصصه زیات دوه ساعت کې دي موږ ټیم ورځي د دوی دروازې خولې ته امکان لري چې دوه هفته پاتې یا یو نیم هفته پاتې بل روم چې د ازمور سم پاتې سوي دي هغه موږ جبران.
د کندهار د امیر روغتیا ریاست د کتلوی معافیت امیر وایي چې دوی به د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د واکسین د کارکونکو ارزونه کوي او په پایله کې به هغه کسان چې د کار ډیره وړتیا نه لري له دندو څخه لري کړي. د زیاتوی چې له دې کار څخه عمده هدف د واکسین د کمپاین اغیزمن تطبیق او د مخکنیو تیروتنو د تکرار مخنیوي دی. لا هم نه روشانه چې په کندهار کې د ولسی مشرانو او نړیوال سره سلی په منځګړتوب د واکسین د کمپاین د اجازه په بدل کې کم شرطونه منل شوی. خو مخکې رسنیو داسې راپورونه ترلاسه کړي وو چې د دولت وسلوال مخالفین په ارغسان ولسوالۍ کې د شری د واکسین له کبله زیان منسیبي کورنۍ ته د مالی تاوان د هغوی په خوښه د واکسین په کمپاین کې د څو کسانو ګمارل او له دولتي حاکمیت څخه به هر سیمو کې د صحي مرکزونو جوړېدو غوښتنه کړې وه. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. Thank you.
او درنډونکو د خبرونو په پای کې د مهمه خبرونو لنډیز یو ځل بیا وره. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې د داعش لخوا د خبرې شوی ویډیو په باب یو پلاتن پیل کړی درڅو د معلومه کې چې دا ویډیو چیرته اخیستل شوی او هغه چې په ویډیو کې په بمونو الوزول کیږي څوک دی. خو د آشنا رادیو خبريال زبیح الله غازی په خپل راپورټ کې وایي چې د شینوارو ولسوالۍ ځایي اوسیدونکو ویلي دي چې دغه وژل شوی خلک د همدې ولسوالۍ او د ممندرې د ولسوالۍ اوسیدونکو وو. متحده ایالات په افغانستان او پاکستان دواړو غږ کوي چې د تندلارو د سترهګرۍ د ماتولو لپاره د په ګډه همکاري وکړي. متحده ایالات هیله مند دي چې دا وروستۍ بریدونه به هغو هڅو ته تاوان ونه رسوي چې هدف یې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې منځته راوستل دي. د پاکستان د سنا د مجلس غړی د پوځ متقاعد جنرال عبدالقیوم وایي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابوالی پاکستان ته هم تاوان کوي. د پاکستان د پارلمان غړي په دې باور دی چې د تروریزم ضد جګړې کې د بل هر هیواد په پرتله زیات تاوان پاکستان ته اوښتی دی. طالبانو د قندار په ولایت کې د پولیو ضد واکسین ته اجازه ورکړې ده. دغه جوړ جړای د ځایي ولسی مشرانو او د سری سلیپ د نړیوال کمیټې په منځګړتوب شوی دی. د امریکا د بهرنی چارو پخوانی وزیر هیلری کلنټن د محکمې د یو سند په لاسلیکولو سره اعلان وکړ چې ټول هغه ایمیلونه یې د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلی دي چې د هغې شخصي ایمیل ادرس ته راغلي دي او یا ترې لیږل شوي دي. د ترکیې پوځ وایي چې جنگي الوتکو نن د سه شنبې پر ورځ د هیواد په جنوب ختیځه برخه کې د کوردي یاغیانو په 12 مرکزونو هوایي بریدونه کړي دي. په سوریه کې د روانې کورنۍ جګړې ته د حل د لارې د پیدا کولو پر سر د روسیې او سعودي عربستان ترمنځ لا هم ژور اختلافات شته دي. هندي چارواکو وایي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې حکومتي ځواکونو د 200 جګړې وروسته د 2 وسلوال وژلي دي. چارواکي وایي چې په دې نکته کې پولیس هم وژل شوی دي. او د عراق پارلمان نن د سه شنبې پر ورځ د صدر اعظم حیدر العبادی د حکومتي اصلاحاتو طرحه د رایو په اتفاق ومنله. او درنوندونکو پام دې سره د امریکا غاک آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملکیو کړله. نیم ساعت وروسته البته د خبرتورو گفته شنوت ځنګړي خبرونه چې د نجيبي نوشابه پروګرام ده مېرمنه ته ځنګړي شوې ده. د مېرمنو په مسایلو په باندې غږیږو. ستاسو نه هیله کوم چې په هغې خبرونه کې راسره هم برخه واخلی. خو د خپلو راډیوګانو تر څنګ اوسئ. د آشنا رادیو خبرونې لا هم ادامه لري. لنډو شبو کې دری خبرونه شروع کیږي.